پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام علیکم، د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خپرونه کې نن په دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرو وروستۍ ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا پر افغانستان خبرې کوي. د افغان ښځو د حقونو یوه مدافع ټولنه له نړیوالو غواړي چې د دوی له مبارزې سره همغږي شي.
موږ غواړو چې په دې برخه کې ټوله نړۍ په ځانګړي ډول د جهان ښځې د افغان ښځو ملاوې ور وتړي.
په خوست کې د سړو له کبله د ټوخي او زکام ناروغۍ زیاتې شوي.
دا وړه د دستر دی، دا مکمل سری طبي وي، خو دا مریضي دا مشکل ورته پېښې دي.
او په 15 دقیقې اونیز بحث کې به د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د وینا په اړه بحثونه واوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کابل د دارالامان په سړک نن سهار په یوه چاودنه کې د څو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لسلو زیات غړي وژل شوي یا په زور لادرکه شوي دي. نړیوال بانک پر هغه پلان غور کوي چې له مخې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه بیرته خلاصه کړي. بشپړ خبرونه. د کابل د دارالامان پر سړک نن سهار په یوه چاودنه کې د څو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی د پیښې په اړه وایي چې یو ماین په یوه ګلدانۍ کې ځای په ځای شوی و چې چاودلی خو مرګ ژوبله نه لري. رویترز خبري اژانس بیا ویلي چې په دې چاودنه کې 15 کسان ټپیان شوي دي. تر اوسه د چاودنې هدف معلوم نه دی، خو ځایي خبریالانو ویلي پر یوه هایلکس ډوله موټر شوي چې تر ډېرې دولتي کارکوونکي کاروي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې طالبانو د داسو بریدونو مسؤلیت داعش ته منسوب کړی دی. د جلال آباد ښار په لومړۍ حوزه کې څو ساعت د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې له نیمې شپې راهیسې د سهار تر اوو بجو د سپکو او درنو وسلو ډزې کېدې او څو چاودنې هم شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو اطلاعاتي سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ډزو او چاودنو د لامل په اړه معلومات نه لري. ځینو صحیحي خبریالانو بیا لیکلي چې په سیمه کې د داعش وسلوال په یوه کور کې تر محاصرې لاندې دي. تر دې دمه په دې اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو طالبانو له دې وړاندې په هرات او کندهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر پټنځایونو ورته عملیات کړي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لسلو زیات غړي وژل شوي یا په زور لادرکه شوي دي. هیومن رایټس واچ دا خبره په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی کړي او ویلي دي چې دغه قربانیان پوځیان، پولیس او د ملي امنیت د ادارې غړي دي چې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د هیومن رایټس واچ د راپور په اړه څرګندونې نه دي کړې، خو طالبانو له کله چې واک ته رسېدلي ویلي چې د پخواني حکومت ټول کارکوونکي بخل شوي دي. یو شمېر ښځو نن په کابل کې له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته د لار موندلو په وړاندې اعتراض وکړ. دغو ښځو چې شمېر یې شاوخوا 20 تنو ته رسېده، غوښتنه کوله چې نجونو ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي، نه دا چې ورته ارتقا ورکړل شي. شیبه روفي ولې اعتراض کوونکو څخه وه چې ازادي راډیو ته د خپل اعتراض په اړه داسې وویل.
ارتقای کاذب، یعنی شاگرد درس نخوانده به یکسان بالاتر ارتقا میدنش، و ما اعتراض ما به خاطری بود که ما میخواییم ظرفیت تحصیلی شاگردا بلند بره، ظرفیت تحصیلی دخترا بلند بره.
په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هیواد په ډیرو سیمو کې شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو پاتې شوي. طالب چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د ښوونځیو نجونې زده کوونکي کولی شي له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته ارتقا وکړي. نړیوال بانک پر هغه پلان غور کوي چې له مخې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه بیرته خلاصه کړي. فرانس پرس خبری آژانس د یوې سرچینې په حواله ویلي، د بانک مشر تابه به نن سه شنبه د بورډ په غونډه کې پر دې وړاندیز خبري وکړي. رویترز خبری آژانس بیا ویلی د دې پلان لمخې به د افغانستان د بیا رغونې صندوق 500 میلیون ډالره پیسې د بشري مرستو په هدف آزاد شي. دا پیسې به ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو بنسټونو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته ورسوي. نړیوال بانک لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارد ډالره پانګه د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې چې په افغانستان کې بانکي چارې ټکنۍ او د افغانیو ارزښت کم کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې لومړنیو شواهدو ته په پام د کورونا وایروس نوې بڼه د دغې وبا د سرایت خطر لا زیاتوي. ډبلیو ایچ او پرون وویل د وبا دا احتمالي ډیروالی به جدي عواقب ولري. دا د وایروس د نوې بڼې په اړه چې تېره اونۍ په جنوبي افریقا کې کشف شو تر ټولو د لوړې کچې خبرداری دی. د موجودو شواهدو له مخې ویل شوي چې اومیکرون وایروس به د بدن پر دفاعي سیستم هم تم نشي او ژر له یو بل کس ته د لیږد وړ دی. په جنوبي افریقا کې چې د وایروس همدا بڼه پکې پیدا شوې اوس په ورځني ډول 10,000 کسان پر کورونا اخته کیږي. ډاکترانو ویلي چې د اومیکرون ناروغان خفیفې نښې لري خو تر ډېره هغه کسان پرې اخته شوي چې عمرونه یې د 10 او 20 کلونو ترمنځ دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو قدر منوریدونکو د دې خبرونه لومړی راپورته په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ د خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړو خواوو پرون وویل چې په سیاسي، اقتصادي او بشري مسایلو یې خبرې کړي او وایي چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د خبرو په دې پړاو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحدو ایالتونو پر لومړیتوبونو بحثونه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په دوحه کې د امریکایي استازو او طالب پلاوي ترمنځ د دویمې ورځې لپاره خبرې روانې دي. نن د دې خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړه لوري د خپلو لومړیتوبونو نوم لړ لري او وایي د هماغې پر بنسټ تفصیلي بحثونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پرون دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبرې وکړي او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت د اقتصادي مسایلو په برخه کې خپل لومړیتوب د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې ازادي بولي او په سیاسي مسایلو کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلې تر ټولو مهمه غوښتنه ده. خو امریکایي استازي له یو بل نوم لړ سره چې د دوی ملي ګټې رانغاړي د خبرو میز ته ناستي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پړاو خبرو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحده ایالاتو په لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالي جالینا پورټر رسنیو سره ټلیفوني خبرو کې وویل متحده ایالات په افغانستان کې خپل لومړیتوبونو ته د رسیدو په لټه کې دي. د هغې په خبره له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري حقونو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدانو وتل د اوس لپاره هغه لومړیتوبونه دي چې امریکایي د پوره کېدو لپاره ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالي په خبره د دې غونډو هدف له طالبانو سره د روښانه خبرو له لارې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ګټو د لاسته راوړلو په برخه کې پرمختګ دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ د یو بلاوی په ملتیا د نوومبر په 20مه دوحې ته ورسید او تمه ده تر 15 ورځو هلته پاتې شي. له امریکایي چارواکو سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره 2 ورځې بحثونه وکړل. په دې خبرو کې له افغانستان سره په بشري مرستو، بشري حقونو، په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار د اسانتیاو برابرېدو، د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفترونو په بیا پرانستل کېدو خبرې شوې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې دوهې ته د تللي پلاوي مشري کوي پرون وویل دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسیدلي دي. اروپایي ټولنې هم له طالب پلاوي سره له خبرو وروسته یو اعلامیه کې ولیکل دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. خو د بندو دروازو تر شا د روانو او شویو بحثونو په اړه ډېر تفصیلي معلومات یو لوري هم نه دي خبر کړي. له امریکایي استازو سره د روانو بحثونو څخه د طالبانو یوه لویه هیله ده چې ګوندې هغه غوټه پرانیزي چې په افغانستان کې د امریکا د سیاسي فعالیت د پیلېدو اندېښنې زیږولي. ښکاري چې طالبان لا هم د امریکا ملګرتیا د خپل حکومت د بقا لپاره مهمه بولي. وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ثانیزي ویلي دوی هیله مند دي چې امریکا به ژر افغانستان ته راوګرځي او که داسې وشول د ده په خبره اروپایي ټولنه چمتو ده چې تر نیم ساعته افغانستان کې خپل دفترونه پرانیسي.
و موردل چې په دوها کې نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د مذاکراتو وروستۍ ورځ ده. په عین حال کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د افغانستان په اړه خبرې کوي. د ناټو عمومي منشي ویلي چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو د ترسره شوي ماموریت پر څرنګوالي خبرې وشي. ینس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د پخواني حکومت او د هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړېدو وروسته یې په دې هیواد کې د ناټو د ښکېلتیا په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه پیل کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړی.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې پیلېږي چې افغانستان هم په اجنډا کې دی. د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د څو کلونو د ماموریت یوه ګډه ارزونه وکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل چې په افغانستان کې بیا وخت د طالبانو رسېدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره غمجن و.
وزیران د افغانستان په اړه هم بحث کوي. په اگست میاشت کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړېدو وروسته ما په دې هیواد کې زموږ د ښکېلتیا په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه پیل کړې ده. د طالبانو بیا راتګ د افغانستان د خلکو لپاره غمجن او هغه د دې سبب شو چې زموږ ټولو زړه مات شي. ناټو افغانستان ته لاړه تر څو زموږ پر هیوادونو د تروریستي حملو مخه ونیسي. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د بریدونو وروسته له افغانستانه زموږ پر هیوادونو هیڅ تروریستي حمله نه ده شوې.
د ناتو سرمنشي دغه راز وویل چې دا باید ومنل شي چې نړیوالې ټولنې هغه هدفونه چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره یې ټاکلي وو هغه ترلاسه کړي دي. خو ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له ماموریت څخه زده کړې هم ترلاسه شوې دي.
تمه کوم چې د بهرنیو چارو وزیران به په افغانستان کې زموږ پر ښکېلتیا بحث وکړي. په راتلونکي کې د بحران په مهال د عملیاتو د مدیریت لپاره هم دقیق درسونه په نښه کړي.
ناتو د 2003 کال په اګست کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري له ایساف څخه ترلاسه کړه او په دې توګه یې په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د جګړې مشري ترلاسه کړه. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ محارب ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په نږدې 40 کلن ماموریت کې نږدې 3600 پوځیان وژل شوي، 2648 امریکایي سرتیری او نور د نورو هیوادونو پوځیانو. میلیاردونو ډالر هم په افغانستان کې مصرف شول، خو د دغو هڅو سره سره د افغانستان د حکومت او د دې هیواد وسلوالو ځواکونو د دړوړې کېدو مخه ونه نیول شوه. بلاخره د ناتو ځواکونه د اګوست په 1 د کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د دو اونیو عملیاتو وروسته په بشپړه توګه له افغانستان نه ووتل او په دې توګه یې په دې هیواد کې نږدې 40 کلن پوځي حضور پای ته ورسید. دا د ناتو په تاریخ کې له اروپا بهر د دې تړون تر ټولو لوی او اوږد پوځي ماموریت و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سموګ غاګله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د نننې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، د سره وسی خود شپه پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي په غزنی ولایت کې د 2.5 میلیون افغانیو په ارزښت اوبو د څو کانالونو د جوړېدو چارې بشپړې شوې دي. د یاد وزارت ویان مستعین عمری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د اوبو د دې کانالونو د جوړولو مالی لګښت د دنمارک هېواد د پناه غوښتونکو شورا د موسسې یا DRC لخوا ورکړل شوی دی. د ښاغلی عمری په خبره یعنی موسسی اته کاناله د غزنی په مرکز دوه د اوبو حوزونه او دوه کانالونه په خواجه عمری ولسوالی او درې نور حوزونه د غزنی ولایت په مالستان ولسوالی کې جوړ کړي دي. د غزنی ولایت 2055 اوسیدونکو ته په همدې پروژو کې د کار زمینه برابره شوې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د کندهار ولایت په سپین بولدک کې د زړو اوسپنو د څیړلو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. د یادې خونې مرستیال یونس محمد ازادي راډیو ته وویل په هغه ناسته کې چې د اوسپنې ویلې کولو کارخونو له مالکانو سره د کورنیو تولیداتو پر ستونزو د توکو کموالي او د خرڅلاو بازار پر نشوالي د خبرو لپاره جوړه شوې وه، پرېکړه وشوه چې یادې کارخونې دې په سپین بولدک کې شته زړې اوسپنې په مناسب قیمت را ونیسي. د ښاغلي محمد په خبره دا کار به کورنیو تولیداتو ته لاره هواره کړي او د اومه موادو د نشتوالي په برخه کې به د کارخونو ستونزه هم تر یوه حده حل کړي. دا په داسې حال کې دی چې مخکې له دې هم د اوسپنې ویلې کولو د کارخونو مالکانو په څو ځلې د اومه موادو له نشتوالي شکایت کړی او غوښتنه یې کړې چې زړې اوسپنې باید بهر ته صادرې نه شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 100 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 90 پوله، یو اماراتي درهم 25 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري د راپورونو برخه ته دوام ورکو. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان ښځو مؤسسې یو شمیر غړي وایي نړۍ باید له افغان ښځو سره خپل غږ یو کړي او د حقونو د ټینګښت په برخه کې د دوی د هڅو ملاتړ وکړي. دوی وایي ښځې په افغانستان کې په داسې وضعیت کې دي چې تقریبا ټول حقونه یې ورنه اخیستل شوي دي. تیره ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نړۍ له مشرانو د افغان ښځو د 40 کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي مسلې ته ژمن دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې:
د قرآن په رڼا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمول هغه خبري ناسته چې د سولې او ازادۍ لپاره د افغان ښځو مؤسسې یو شمیر غړو د دوشنبې په ورځ په کابل کې جوړه کړې وه. د یادې مؤسسې مسؤولان وایي د دغې ناستې په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغان ښځې روان وضعیت ته یوازې پرې نږدي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان ښځو مؤسسې اجرایی مسؤولې جمیلې صافی ازادي راډیو ته وویل:
مو برنامه را به خاطر از تدویر کرد.
موږ غواړو چې په دې برخه کې ټول نړۍ په ځنګړی ډول د جهان ښځې راپور تسي او د افغان ښځو ملاوی وروتړي، ځکه په داسې وضعیت کې دي چې ټول حق حقونه یې ترې اخیستل شوي دي. دوی د کار حق نه لري، د زده کړو حق نه لري، آن دا حق نه لري چې د خپل واده په برخه کې رضایت څرګند کړي.
اغلی صافی د طالبانو په حکومت کې د ښځو سیاسي مشارکت هم مهم ګڼي. دوی وایي دا حق هم اوس له افغان ښځو اخیستل شوی او دوی ته د سیاسي فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. دا خبرې ناسته د هغه کمپاین په 15مه ورځ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پیل شوی په کابل کې جوړیږي. دا کمپاین هر کال د نومبر په 15مه نیټه په همدې موخه پیلیږي چې بیا 14 ورځې دوام کوي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې طالبان بیا په خپل حکومت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه مني. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ دا ردوو چې زموږ لخوا دې د کومې ښځې یا افغان په وړاندې تاوتریخوالی شوی وي، موږ د تاوتریخوالي مخه نیولې. زموږ محاکم او نورې ادارې په دې برخه کې ډېرې فعاله دي. که د ښځو پر وړاندې چیرې کوم تاوتریخوالی کېږي، دوی یې مخه نیسي. بل کار او تعلیم دی، هغه منع نه دی، بلکې یوې پروسې او پروسیجر ته په تمه یو.
مخکې تر دې طالبانو د ښځو اعتراضونو ته اجازه نه ده ورکړي او آن د راپورونو پر بنسټ پر وړاندې له تاوتریخوالي هم کار اخیستل شوی. ډېری ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکول شوې او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې هم تړل شوي دي، هغه موضوعات چې نړیوال غبرګونونه یې هم له ځانه سره درلودل. تازه طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د شنبه د شپې په مخصوصتن په خپل لمړنۍ وینا کې وویل چې طالبان د اسلام په چوکاټ کې د خصو د حقوقو خوندیتوب ته ژمن دي او د زده کړو په برخه کې هم لازمي هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو په حکومت کې د ښځو د تیرو شل کلونو لاسته راوړنو د له منځه تللو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان دغه شان یوه آنلاین عریضه هم خپره کړې او له خلکو یې غوښتي چې په لاسلیک کولو سره یې د نړۍ له رهبرانو وغواړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
سمګ غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. تاسو کولای شئ چې د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو واوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. په خوست کې د هوا له سړېدو سره په ماشومانو او لویانو کې د ټوخي او زکام ناروغي ډېره شوې ده او هر ورځ لسګونه کسان د دې ناروغیو د علاج لپاره روغتونونو او کلینیکونو ته مراجعه کوي. ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې په حکومتي روغتونونو او کلینیکونو کې د دوی ناروغانو ته لازمه دوا او درمل برابر شي، ځکه دوی بې وسې دي او له ښار څخه یې د رانیولو توان نه لري. لبلې خوا د خوست روغتیایي چارواکي وایي له ناروغ لرونکو د روغتون شته امکانات نه سپموي او خلکو ته تر ټاکل شوي هدف ډېر روغتیایي خدمات وړاندې کوي.
د ژمي په رارسېدو سره د خوست په لویانو او ماشومانو کې د ټوخي او زکام ناروغۍ ډېرې شوې دي. خلک د اقتصادي ستونزو له کبله تر ډېره خپل ناروغان حکومتي روغتونونو او کلینیکونو ته ورولي. سره له دې چې په هغو ځایونو کې هم لازم دوا درمل نشته، خو بیا هم خلک څو پاکټه وړیا ګولۍ او شربت غنیمت ګڼي. د خوست اوسیدونکي رحیمه چې خپلو ناروغو ماشومانو سره روغتون ته تللې آزاده راډیو ته وایي ماشومان د ټوخي او زکام په ناروغیو اخته شوي او دې شخصي کلینیکونو او د ډاکټرانو کتنځایونو ته د وړلو واس نه لري.
موږ دا غوړلی یو چې دا وړا خیل مې دي خولي ورپېرې دي زکام دا وښه تر بایګي د علاج غا بیا واس نه لرو دلی رو شو ټول دا وړا دي د سر دي دا مکمل سره طبيبي خو شاینده مرزي دا مشکل شته پې کې دي مخته.
د شهیلا په نوم یوې یتیمې ماشومې چې خپل درې ورونه او خویندې روغتون ته د تداوۍ لپاره بیولې غوښتنه کوي چې ناروغ ورونه او خویندو ته لازم دوا درمل ورکړل شي.
موږ غو بې واسه یو ماشومان مریضون دي، بیا د ډاکټرانو واس نه لري دلته غوړي چې موږ ماشومان ته دوا وخلو ځکه دغه غوړي دي تر دې بیا وی کله نه وي مریضون سره ته وی غوړي خپل په زکام نه لري مریضون دي.
د خوست ولایتي روغتون چې په رسمي ډول د سلو بسترونو سهمیه لري د ناروغانو لپاره پکې 200 بستر برابر شوې دي. د ولایتي روغتون د بیړني واټ یو تنرس نجیب بدلون وایي
تقریبا د مونږ ولایتي روغتون چې دا سال یو سل 25 بستر ده تقریبا مونږ چې اوس صرف اطفال واټ ته وخیږي سال یو نوی مریضان مونږ بستر لرو په دې خپل روغتون کې بستر.
بلدوری ته د خوست د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار هم وایي موسمي ناروغي ډېری شوي او په یو میاشت کې یوازې شاوخوا 15000 ناروغ ماشومان وربړل شوي دي. دای وایي د روغتون شته امکانات له ناروغ لرونکو نه دسپمولي بلکې لا ډېر خدمات وړاندې کړي دي. ډاکټر سخي سردار زیاتوي تر درملنې وقایه ښه ده او پر کورنیو له اقتصادي او ټولنیز فشار پرته هم د دې ناروغیو مخه نیول کېدلی شي.
د تېرې میاشتې د ارقامو په اساس 4500 ماشومانو پورې مراجعه کړې ده چې دغه لویه کتله ده. نو والدین ته پکار ده چې ماشومان توده وساتي او په عین حال کې غذا ته هم توجه وکړي تر څو د غذا لارې د دوی معافیت لوړ شي نو په دې وسیله به وکول شي چې مریض به د شپنې نه وژغوري.
په وروستیو دوه لسیزو کې په پرلپسې توګه خلکو د خوست د روغتیا د برخې په عرضه کیدونکو خدمتونو نیوکې کړي دي. دوی ویلي د دې ولایت نفوس تر 1 میلیون کسانو ډیر دی، خو خوست ته د اړوند وزارت او مرستندویه بنسټونو لخوا د نږدې 6 لکه کسانو د دوا، درملو او نورو روغتیایي خدمتونو سهمیه ورکول کیږي چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې د هوا له سړېدو سره د ماشومانو او لویانو د ټوخي او زکام ناروغي ډیره شوې ده او د دې ناروغۍ له کبله لسګونه او سلګونه کسان دولتي کلینیکونو ته مراجعه کوي. په غزنی کې د یوې خیریه ټولنې لخوا له 1500 بېوزلو کورنیو سره د نغدو پیسو او د ځینو ضروري توکو مرسته شوې ده. هغه کورنۍ چې دا مرستې ترلاسه کړي دي زیات خوشاله دي، خو وایي چې نورو مرستو ته هم اړتیا لري. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د سختو جګړو او ناامنیو له کبله په بې وزلۍ او غریبۍ کې ژوند کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د وستا خیریه موسسې له لورې له 1500 بې وزله کورنیو سره د نغدي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په غزنی کې د یاد موسسې مسؤل متي ولا کمال پوری ازادي رادیو ته وویل په دغه مرسته کې د هرې کورنۍ لپاره 215 امریکایي ډالر او د 115 امریکایي ډالر په بیه غیر خوراکي توکي شامل دي. شاغلی کمال پوری وایي په غزنی کې په زرګونه کورنۍ دي چې په سخت بېوزلۍ کې ژوند کوي، نو دوی په پام کې لري چې له نورو دغه ډول کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي تر دې وړاندې هم د دوی د موسسې له لورې دا ډول مرستې سوې دي.
هر یو کور ته 215 امریکایي ډالر ورکړل او د 115 په قیمت باندې غیر غذایی مواد چې په هغې کې درې کمپلې، ترپالونه، ګاز ډبه، سطلونه او نور وسایل شامل دي دم ورکړل. څو ورځې وړاندې مو هم د 511 کسانو لپاره هم نغدي مرستې کړې وې چې په هغې کې د 251 کسانو لپاره 400 امریکایي ډالر وو او د 268 کسانو لپاره 225 امریکایي ډالر وو.
په دغه ځای کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړې دي زیات خوشاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه کوي. د یادو مرستو د ویشلو په غونډه کې د طالبانو د حکومت د غزنی والی مولوی محمد اسحاق خونزاده په خپلو خبرو کې له نړیوالو موسسو څخه له خلکو سره د مرستې غوښتنه وکړه. نوموړی زیاتوي دغه موسسې باید عدالت او مستحق کسان په نظر کې ونیسي.
هغه کسان هغه خلک که داخلي دي که خارجي هیوادونه دي یا موسسات دي چې یا د اسلامیت په بنا یا د بشریت په بنا موږ سره په مخ کې له دولت سره کې موږ قدردانۍ کوو. دومره خبره دا کوو چې موږ له د ملګرو ټولو کوم دغه ته مو ویلي دي دغه موسسات تاسو له موږ سره عدالت مراعتوئ. کسان به درسره وي، مستحق به درته معرفي کېږي، هو به هوی څه شی ورته په لاس ورسوه.
دا غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د سختو جګړو او ناامنیو له امله په بېوزلۍ او غریبۍ کې ژوند کوي.
ستاسو له پیغامونو
زمر د زابل په ولایت کې څنګه مرستې چې راغلي دي د مکسو لخوا هغه ټول د طالبان سره لاس کې هغه ټول ملایانو ته ورکول کېږي. ملایانې سره وړي 1400 ډالرې ورکړي دي ملایانو ته، مسکینانو کونډې یتیمان تر مابین پاتې دي. زموږ د خارجي ملکتو څخه دغه هیله ده چې زه دغه باید ستنه وسي او مستفیقو خلکو ته باید ورسي.
وروره زما پیغام دا دی، زه د اسلامي عملت نه داخله لرم چې دا د نجونو له ښوونځي خلاص کړي، ځکه نجونې ټولې خفه دي، بې سرنوشت دي، دا څو میاشتې وشوې. هر یوه غواړي چې ښوونځي وایي که چېرته دا کار ونه شي نو هغه څوک چې وس لري ځي به بار ته بل هېواد ته به ځي، هلته به زده کړې کوي، او که څوک وس نه لري هغه به دلته بې سواده پاتې کېږي. زه نه پوهېږم دا توپیر څه دی چې په شمالي ولایتونو کې ښوونځي خلاصېږي مګر په نورو ولایتونو کې نشته دی. نو هیله ده چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او کنی کوي خلکو ته دې وضاحت ورکړي. ډېره مننه، خدای په امان.
عبدالهادی فتیم د کندهار ولایت څخه سوشل خدمات کیم. موږ د دبليو پی د موسسې څخه ډېر مننه کوو. مخکې د دبليو پی موسسې موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانان سره مرسته کوله، د نغدو پیسو را کوله، او چې دا نظام چې اوس راغلی دی اوس وړه ورکوي، خالي وړه ورکوي. اوس دا خلک چې دي دا بوټو ته ضرورت لري، وغوړو ته هم دا ولس ضرورت لري، نور خوراکي مواد ته هم ضرورت لري. دا خالي ور دا خلک څه به وکړي؟ او بل بیا اوس دلته دا رقم دغه دی چې ابل اپلای کارتونه ورکړي وو، اوس یې بیا مریض کارتونه ورکړي دي، اوس یې بیا دلته په دفتر کې ځینې ګرځي وایي تا ابل اپلا چې اخیستي دي دا وارې وایي نه درکوو. دلته ثبت شوي هلته د دې خلکو په نومو باندې مرسته را وځي، او دلته بیا دلته کارتونه ځینې واخل چې دا مرسته بیا دوی دلته اخلي. او بل بیا د ډبلیو پی د شکایت نمبر باندې نه پورته کوي، دغه غږ کمو تر ټولو مقامات پورې ورسوي. ډېره مهرباني وره د غریب
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.